चार रेडियो تلی مشای د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا ده په روانه غلې کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د دواړو اخواو د مذاکراتي کمیټې او وزیر اعظم سره ملاقات د دزبندۍ باوجود روانه ترهګری په قبایلی سیمو کې د تباکړې شوې اسکولونو حال او یو شمېر نور موضوعاتو باندې ریپورټونه وړاندې کوو تاندې هیله خبرونه درته په فری برخه کې لرو خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه ورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي
ستړي وشي روم به د مشال د خبرونو سره ټکی د طالبانو لخوا حکومت سره د خبرو اترو د ټاکل شوی کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وايي حکومت د پخپل کمیټې کې با اختیار غړي شامل کړي او یاد نوي کمیټې جوړ کړي د شمالي وزیرستان د میرعلي سیمې قبایلي مشرانو حکومت نه غوښتنه کړې ده چې تیره میاشت د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې دوی ته د رسېدلو مالي او ځاني زیانونو تلافي دي وکړي په افغانستان کې اسحاق ځواکونه وايي چې نن سهار د دغه هېواد په لوګر ولایت کې په حادي ذاتي توګه د بمبارۍ له وجې د افغان ملي فورس لږ تر لږه 15 سرتیري ښودل شوي او ونو جوړه اوس د مشال خبرونو تفصیل نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوې د خبرو اترو د کمیټې غړو د ملاقات نه پس مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت د پخپل کمیټې کې یا خو نور داسې غړي شامل کړي چې با اختیار وي او یا د نوې کمیټې جوړ کړي دغه ملاقات نه پس سمیع الحق رسنو سره په خبرو کې زیاته کړه
اور با اختیار لوگ آ جائیں یا نئی کمیٹی بنائی جائے
دیو یا خود با اختیار خلق راشی یا د نوې کمیټه جوړ کړی شي نو مونږ ته به د هغه نډیر غټه ورسی مونږ یو لای عمل جوړو او کې دیش د زینو ماملو د صفای لپاره مونږ بیا وزیرستان ته ولاړ شو مونږ غواړو چې د دواړو کمیټو مهم غړي حل ته ولاړ شي او د طالبانو نو وضاحت هم غواړي چې د تخریب کاری څوک کوي هغه د یاته کړه چې نواز شریف په هیواد کې امن راوستو په لړ کې د دواړو کمیټو د غړو د حساسیتای نه وکړه او دوی ته نواز شریف یقین دهانی ورکړه چې کوشش به کوي د پوځي عملیاتو ضرورت رانی شي پرون هم په دې لړ کې د دواړو کمیټو د غړو ملاقات په کوړه خټک کې شوی و په افغانستان کې د حساب ځواکونه وایي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې د عملیاتو پر مهال په حادثاتي توګه د افغان ملي پوځ لږ تر لږه 15 سرتیري وژل شوي د حساب لخوا خبرې شوې خبر پاڼه زیاتوي چې دا مهال په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه شي چې هغه کوم وجوهات چې له وجې د بدمرغه پیښه رامنځته شوه په بیانیه کې د وژل شوو جوبلو افغان سرتیرو کورنو سره غمرازي څرګنده شوې بیانیه زیاتوي چې حساب ځواکونه په دغه هیواد کې د افغان سرتیرو همکارۍ ته په درنه سترګو ګوري وایي چې موږ به هغه لارې لټوو چې بیا د ډول پیښه رامنځته نه شي بلخوا د لوګر ولایت د والی ویاند دین محمد درویش د مشال ریډیو افغان څنګه توای چې دغه بمباری 13 شپه د 2 بجې د پندوکی په سیمه کې شوی چې په ترش کې د ملي اردو 15 سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي د شمالي وزیرستان یو شمیر قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 میاشت په میرعلي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډیر مالي زیانونه شوي دي پرون د میرعلي یو قبایلي مشر ملک نورزادین مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
مو داغا مارکیټ ته هلیکوپټر ایرو واستل په میډیا اچانک بم بھرای وکړل او میډیا د خپل ظاهر سے تکریما وکنا یې سور کړی ساری نامه بات شول میډیا تقریبا 25 لاکھ روپے ته ونی میډیا روکړلو او به ګناه میډیا کې مې نو وځاورا ولی
یو شمیر نورو مشرانو هم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د مالي او ځاني زیانونو تلافي دي وکړي چې 13 میاشتې پاکستان حکومت دا وکړي چې په میرعلي کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړی دي د راپورونو له مخه د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د ګذل می رسول په حق کې د هغه هیواد د ولسمشر ټاکنو کې د امیدوارانه د سپردار شو د ښاغلي رسول له انتخابي کمپاین چارواکو د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې تمه کیږي په دې لړ کې رسمي اعلان بنن وشي ولسمشر حامد کرزي تر دا مهال په ډاګه د کوم امیدوار ملاتړ نه دی کړی خو په ښکاره ویلي چې د خپل رول ملاتړ نه کوي او ورته ویلي چې ټاکنو کې برخه مه اخله په دې ټاکنو کې ټول یو لس امیدواران برخه اخلي د القاعده د وجلې شي مشر اسامه بن لادن د زوم مقدمه د نیویارک په یو فرقي عدالت کې پیل شو. سلیمان ابو غیث د 2023 کال د سپتمبر د 11مې د پیښې نه پسته امریکایانو د وجنې په اړه د سازشونو جوړولو د تور نه انکار کړی دی. د دغه عدالت سره د مرستې لپاره جوړه شوې ولسي جرګه کې ته مرستیال اټارني جنرال نیکولس لیون وویل چې د سپتمبر د 11مې بریدونو نه پس ابو غیث د بن لادن سره ناست و او هغه ورته ویلي و چې د القاعده د خونړۍ پیغام د ټولې نړۍ ته ورسوي. د ابو غیث وکیل عدالت ته وویل د امریکایي حکومت سره د هغه د موکل پر ضد هیڅ داسې ثبوتونه نشته چې ثابت شي چې هغه د امریکایانو پر ضد کوم سازش کې ملوث وو. ابو غیث د بن لادن د مشر لور فاطمه خاوند او تیر کال په ترکی کې نیول شوی و. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړي دي. په یو غړې اعلامیه کې درې واړو هیوادونو په قطر تور پورې کړو چې د یو بل په کورونو چارو کې د مداخلت نه کولو په اړه شوي د امنیتي تړون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. قطر ویلي دي چې د دوه هیوادونو د فیصلې خفه کړي خو زیاتوي چې د دوه هیوادونو نه په خپل سفیران نه ستنوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ناتو سیکرټری جنرال اندریس فوګراس موسین وايي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې ځندوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو سره غور کوي. راس موسین دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې د یوکرين په کرایمیا کې د روسي ځواکونو د موجودیت په سر د لویدیځ او روس ترمنځ کړکېچ پیدا شوی دی. راس موسین په دې اړه زیاته کړه:
وی هاف اولسو ډیسایډډ ذات
دوی موږ پریکړه کړې ده چې روس سره به د اوس لپاره نه په پوزي برخه کې او نه هم په ملکی سطح خبرې کې. موږ د ناتو او روس ترمنځ پر ټولو همکارو بیا غور کوو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به په دې برخه کې د اپریل په لومړیو کې پریکړه وکړي. دا ګامونه ښکاره پیغام رسوي چې د روس اقدامات به نتیجه ولري. راسموسین زیاته کړه چې ناتو به د یوکرين له ملکی او پوزي مشرتابه سره خپل رابطې نورې زیاتې کړي. راسموسین زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکارې ختموي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته مجید بابر د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به واوري: د امن لپاره د دواړه اړخونو مذاکراتي کمیټه یو نن سهار د وزیر اعظم میانوا شریف سره ملاقات کړې ده. د دې ملاقات نه پس مولانا سمیع الحق خبریالانو ته ویلي د مذاکراتو په دویم پړاو کې د با اختیار کسان شامل کړي شي.
اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں اور با اختیار لوگ آ جائیں یا نئی کمیٹی بنائی جائے تو ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہو.
په مومند ایجنسی کې تر دې مهال وسلوالو 121 تعلیمي ادارې تباه کړي دي. د یو تباه شوي اسکول ماشوم وای
بس موږ سارا اسکول روان شوی او بس موږ هم خپه شو. نور مرګریم لاله لاندې اسکول موږ ځاله پاتې هغه وسله بل اسکول سپری خوسته سلام.
د امریکا یو اعلی پوځي چارواکي ویلي د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس دغه هیواد د بے ثباته کېدلو اندېښنه لري. دا او نور ریپورټونه به هم واورئ. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به د خدو لپاره ځانګړې خبرونه تاندې هیلې کې واورئ چې تعلیم یافته پښتانه ولې خپل ژبه پښتو نه وایي.
بس واسي په پاکستان کې د چلې شي انسان چې کله تعلیم وکړي کنه نو تعلیم یافته انسان چې کوم تنو هغه په دې باندې پېژندل کېږي چې هغه خپل ژبې نه وایي. کستا پښتو خپل دې ته پښتو نه دی یان لري دوی به اردو وایي.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونو کې هم واوریدل اولنی ریپورت کې درته وړاندې کوو چې د طالبانو لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي کمیټې او د حکومتي مذاکراتي کمیټې چې د امن لپاره دغه کمیټې تر دې دمه یو شمیر حل ځلې کړې دي. نن سهار یې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میانوا شریف سره ملاقات کړې ده او نوموړي سره یې په ملاقات قات کې خپل ځنې وړاندیزونه هم رامنځته کړي دي. د دغه ملاقات نه پس دغه کمیټه یو غړو خبريالانو سره هم خبرې کړي دي چې په دې ریپورت کې تفصیل اورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د حکومتي او طالبانو کمیټو غړو اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره نن سهار لیده کاتک کړی دي چې پکې دروان مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د حکومتي کمیټې د پراختیا په اړه خبرې اترې وکړې. د خبر پانی په وینا چې په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وی چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ نه په پاکولو د ولس د ځان او مال تحفظ باوري جوړول د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. ځکه چې تر دې دمه پاکستان ته د ترهګرۍ له امله سخت زیان رسیدلی دی. نواز شریف وویل چې د مذاکراتو دې دویم پړاو کې د فیصله سازی عمل اثرناک جوړولو لپاره د نوې کړنلارې ضرورت دی او دا به په مشترکه توګه سرته رسولی شي. دې لړکی د حکومتي کمیټې رابطه کار عرفان صدیقی رسنو سره خبرو کې وی چې ملاقات کې یو شمیر چارو باندې غور وشو چې پکې دا تجویز هم ورکړل شو چې د طالبانو سره نیخ په نیغه د رابطو لپاره دې اقدامات وکړی شي.
اگلے مرحلے کے اندر جو بہت سے نازک مسائل آئیں گے
راتلون کی پڑاؤ کے بعد یوش میر نازک مسئلے رازی غختن برازی دہاغ متعلق پفوری توگا دا فیصلو کولو دا پارا نیخ پنیغا دا رابطو سلار جوڑول پکار دی. نو دا زمونگ وزیر اعظم تا درخواستو پکم چے وزیر اعظم اوے زب پدے غور کوم او دای ډیر مثبت تجویز اگرزولو.
ہمدار دا طالبانو دا کمیٹے غڑی مولانا سمیع الحق اوے چی دوی دا دی ملاقات نا مطمئن دی او وزیر اعظم دوی تا باور ورکڑے دے دے با کوشش کوي چې دا پریشن ضرورت پیخ نشي او دا معاملہ پخشان سرتا ورسوي.
اس کمیٹی میں زیادہ مؤثر لوگ آ جائیں
کچرے پہا کمیٹی کے زیات اثر لرون کی او با اختیار خلق راشی او یا نوی کمیٹی جوړ شي نو موږ ته ډیر فائدہ وشي. د غرنګ زمون نننې ملاقات ډیر خو او ټولو مذاکراتی عمل مخپوړان د بوتلو باندې اتفاق وکړو نو اوس دا معاملات مخپوړان د بوتل آسان شو او موږ ته د واکمنو خلکو مرسته هم تر لاسه وی او بغیر د دوی نه دا عمل وړاندې نشیتلې او په دې ملاقات کې دا هم اٹاکل شوا چې دا به معلومول شي چې څوک په اوسنۍ طرحه غره کې ککړ دي.
کله چې مشال ریډیو د دې ملاقاتونو په اړه پیښور کې د سیاسي او سیمهیزو چارو تجزیه کار عقیل سبزینا او پختل نو هغه اوي
زه مشال دا ده چې د کوم حکومت په کومه طریقه باندې چې دغه هغه اعلان شي او یا دغه جوړښت شي او نه پرموله چې هغه شاید چې هغه دومره ټیک نه او دغه نتیجه موږ په دغه شکل کې ولیدل چې بار بار د عمل نه دا چې د ډېر لاخ کار شو بلکې ډېر زیاتې بدګمانۍ نه به کوم پیدا شوي او د کوم مقصد د پاره چې کمیټې نه جوړ شوې نو عملاً هغه مقاصد چې هغه پوره نه شو او د وخت پر خیال دا ده دوم 10 جنوري کوم 10 کمیټې جوړ شوې دا څنګه چې نن جوړیږي یا سبا جوړیږي نو د وخت خیال دا ده چې د عمل چې دا به تیز وو او د دې به څه نتایج مخ ته راغلي.
د مولانا سمیع الحق په وینا چې دوی د مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوتللو لپاره یو ورځ دوه کې د وزیرستان دوره کوي چرته چې به د طالبانو د مشرانو سره ملاقات کوي.
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې پکې مو واوریدل د امن خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا او د حکومت لخوا ټاکل شوی مذاکراتي کمیټه یو غړو نن د وزیر اعظم سره ملاقات کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امن خبرې اترې هم جاری دي او د ډزبندۍ د اعلان باوجود ترهګر بریدونه هم دوام لري او زیاتره خلک دا پوښتنه راپورته کوي چې د امن د خبرو اترو باوجود ترهګري کې نه ختميږي نو بیا د خبرو څه فائده بلکې د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلی دی چې وسلوال دی نه یوازې د دې بریدونو دغه ترهګر بریدونو غندنه وکړي بلکې په دې کې ککړو خلکو دی هم حکومت ته په ګوته کړي. په دې حق له تفصیل دی ریپورت کې اورو.
په داسې وخت کې چې د طالب وسلوالو لخوا د یو میاشت لپاره د لسبندې اعلان هم شوی دی او د دوی حکومت سره د خبرو اترو عمل هم روان دی د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې د ترهګرۍ پیښې هم دوام لري. کارپوه ریټایر بریګیډیر محمود شاه وایي که څه هم د حکومت او د طالب وسلوالو د کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او یو خوا که دوی مذاکرات کوي خو دوی به خپلې د ترهګرۍ پیښې هم جاري ساتي او همدغه وجه چې کله نه د حکومت او د طالب وسلوالو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی دی 500 پورې سان وجلی شوی دی دا هم ویل چې ترسو حکومت صحیح پوزي عملیات نوي کړی او وسلواله په خپل شرطونو خبرو اترو ته نوي کینولې نو د ترهګرې د پیخه به همدغه شان دوام لري او د مذاکراتو نه به هیڅ ګټه نشي ترلاسه. بلخوا په پیښور کې انګریزي ورسپانې د نیوز سره کارکونکو خبريال جاوید عزیز وایي که څه هم د بیلابیل وسلوالو ډلو لخوا د ترهګرې پیخه کیږي خو ولې د طالب وسلوالو لخوا د ډزبندې اعلان ورستو د خبرو اترو عمل نه نور هم د خلکو امیدونه پیدا شوي دي.
طالبان بار بار د دې خبرې نه انکار کوي. داسې گروپس هم شته چې هغوی هم په پاکستان کې لګیا دي خصوصا په خیبر پختونخوا کې او بیا په پېښور کې کوم د اټیک روان دي، نه صرف حکومت لا بلکې د تحریک طالبان پاکستان لپاره هم دا پکار دي چې معلوماتو کې چې دا کوم ګروپ دي او د دې مقصد څه دی.
دا وسلوالو لخوا بریدونو کې د خیبر پښتونخوا، هنګو او پېښور کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي هم دي.
دا مشال ریډیو ده.
قبایلی سیمه چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د بدامنۍ سره مخ دي، د ژوند هر برخه یې ترهګرۍ ځپلې ده، خو پکې تعلیمي څانګه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده. په مومند جنسۍ کې تر دې دمه 121 تعلیمي ادارې وسلوالو تباه کړي دي، او ځینې داسې هم پکې شته چې په دوه دوه واره یو ځل جوړې شوې دي او بیا یې تباه کړي دي. د دغه سې یو سکول حال درکو چې د اغه استادان او ماشومان د کوم مشکلاتو سره مخ دي.
په محمود جنسۍ کې د وسلوالو لخوا یو سل او یو ویش تعلیمي ادارې چې پکې یو ډیګري کالج هم شامل دی تر دې دمه اړنګولې شوې. په دې سرکاري سکولونو کې د کوزه محمود جنسۍ سرکاري میډل سکول ګلبادشاه کورنو کې دوه وار چاودنې شوې چې دا ساتي ودانی ورانه پرته ده او ماشومان د سکول دننه پزمکه ناست وي. د دې سکول د شپږم جمعات یو ماشوم وای
سمی الله نو بس کمرې نه شری هم دته ناستی، بس د ماکاب کې شوی دا دوتی وبم نه شری ټراټون هم نشم د شي ناستی، کور سایم د استاد هم نشته میزونه.
او چې کله باران وي نو د ماشومان بیا چیرته کینی؟
یسل شپګم اوس چې دالان یا برانډه جوړه کی مس باران نه را مرا شو ته چوټی کېو کې چې لکه سادل ته برانډه کې ناست یا ورانه شانې برانډه نور کې کور ته زی. بس
د اووم جمعات یو بل زده کوونکی وای چې کله یې سکول دوه کاله وړاندې اړنګېدلې ولیدو نو ډېر خفه وو.
اسی خفه وو نو سکول چې سار را دوران مال بس سبق هم دلته خو خو دوه هم د خپل طبي ویو او کنه او بس به بل سکول ته ځو په دې دغه کې ناست په ځمکه.
او کله چې د سکول په دویم ځل وال وزولې شو نو د سکول ډیرو ماشومانو یا خو سبق پرې خوده او یای بیا دا اسکول پرې خېده.
اکبر سید ووم کې بس موږ ساره اسکول ران شو او بس موږ هم خپه شو نور مرګریم لاله لال دی اسکول موږ ځان پاتې شو. ورس 35 کسانو کلاس کې وس 7 کې 6 کسان هغه وس لاړ بل سکول نه سپرې خو ست سلاړ.
نو د دغه ماشومان د ستوندو هوارولو لپاره د سکول هډ ماستر مجیب علي خپل دو تعلیمي محکمې مشرانو ته ویلي او یا نه
کد کلی غریبانان خلق دی دوی کنه نو موږ هم دا کوشش شي چې یاره مطلب دلته غوشی کنه دا سکول جوړ شي د کې سہولیت چې کوم دی هغه هم بالکل ته نش برابر دی چې هاي درجه ولور کی کنه نو ډیره به خیشی کنه. افسران بالام تنه خبر دی خو هغه هم مطلب دا چې د حکومت خدا غشانت کارونی مطلب ډیر لنتی پروسس باندې را دغه کی کنه.
د تعلیمي محکمې پوینه چې دا سه په ګنشمیر کړنګې درې تعلیمي ادارې یو ور بیا رغول به وخت ضرور اخلي. ولې د محکمې پوینه چې ګنې د سپو تحصیل نه علاوه نور د هر سیمه پړنګې د سکول کې د تعلیم سلسله ولاړ نه ده او کوم ځای کې خیمه لګولې شوی او په کوم ځای کې ماشومان د ونو بوټو د سورو د لاندې زده کړې کوي.
په مومند جنسې کې د تبا شوی تعلیمي ادارو د ماشومانو د زده کړو حال مو اورېده. هلته شمالي وزیرستان په میرلي کې خلک وای چې دغلته کې سورو زی وړاندې د پاکستانی پوز هوایی بریدونو دوی تازه تاوانونه اړولې دي. دغه متاثرین وایي چې د حکومت د دوی د تاوان دوی ته معاوضه ورکړي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال پر نور حال راکوي.
د قطبی وزیرستان میرلی کبالیون دوا کوي چې 13 میاشت جزونو ګن شپ هلیکاپټرونو او توپ مرټر ګنونو په نقشه عملیات کړي. په مالی ځانی لهار سره کاروباریون تاجرون او بے ګنا کبالیون ځان دلی زور دلی دي. حکومتي چارواکي بیخي غلي تر اوسه پرې د دوی پښتنه ها نه دا کړي. حاجی نورزادین چې د مرلی په بازار کې مارکیټ بمبر شوی توانی شوی دی ویایي
داغا مارکیٹ تا ہیلیکاپٹر آئرو واسطے اچانک بم بھرائی وکڑ لے مجھے اخپل ضائع سے چکی میں روکانا یہ سور کڑی ساری نا میں بات سوال مجھتا تقریباً پنجو بیس لاکھ روپئے تو ان مجھتا روکڑ لو وہ بے گناہ ہے مجھتے کی میں لو اداورا ولی
یو بل تا جیر نور شہرامان دخپل رنگ مارکیٹ او کروڑوں نو کلدارو دے نقصان ذکر پدار رنگ کاوی
دیکھا یہ سورب پر روڈ مارکیٹ نا میں دی جو کھلن 11 لاکھ نقصان خصوصی ہے مرشو والا چار ٹول پر زور سے پاسا دو پاکستان
ځان ښه پکې شي پیسې باندې ګټي دي بهر ملنا دا یو وزیرستان ولي خلپ ملکو تواوې کو اور شي کیسې به دکرونه دي
د خوشحالي کلی وسدونکو خالد د دغه کلی د ځاني مالی ځان په باریک شه په دار رنگ ژغېږي
د پاکستانی جټه چکیم بمبار وکا دا عبدل ستار پکېر باندې چوکا د کمانډر نو مخلي دا یو غریب سړی دی کمانډر نه دی او بل عزت خان دی ا ترانسپورټ کاروبار کو و دې د یغه نه کمانډر جوړ کچ داغه کمانډر دی او بل د خوشحالي په مدرسې باندې بمبار وکا په سوخیل شه د امن الله پکېر باندې کو بمبار پاشه څه زیان ورسو خالی یاکر لشکي یو دی ولېړه نو ټارګټ یې زیوشتلای دی و چې کیمه چټی کېری نه وښت
د قطبی وزیرستان میرلی د کابلیانو د دغه مشکلات او غشتنو نامې چې د سیمه د وفاقي حکومت نمائنده محمد نذیر خبر کا هغه په دارنګ جواب وکا د قطبی وزیرستان میں رلی قبائلیانو غشتنا وکڑا چھ انڈیا سے دے پدگی رنگڑا دکن عملیات نہ کیجی او چکم بے گناہ قبائلیون تا زنی مالی توان رس دلائی دائے حکومت دے دویتا زرکی دے اغیب پور ورکی
د مشال خبرونه تا غوګی پرون په پیښور کې د وابډا ملازمینو د بجلی د ادارې د نشکاری یا شخصي توګه باندې ورکولو خلاف د صوبایي اسمبلی د بلډینګ مخې ته احتجاج کړی دی ولته تیر شوی سړک یې د یو ګنټې لپاره د هر ډول د ټرافیک په مخ تړلی و د ملازمینو په 11 مارچ په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د احتجاج دړکه هم ورکړې ده نور تفصیل درته د رپورټ کې وړاندې کوو
دو اپڈی د ملازمین اور تنظیم مشر گوہر تاج د خپل احتجاج پاڑا مشال ریڈیو تو ویل
دو وابڈی د نشکارے پا والا بانی دا خلق را گون شوی دے احتجاج کی د دین محکم زمون جو سو د دې تسلسل د ریشی وی دی حکومت تمنگ خپل ڈیمانڈ ور کڑے دے چې بھائی ته د وابڈی نشکارے چې کم دے مکوا دا وابڈی دا نشکاری د وابڈی د مول نه عوام په مفاد کی دا او د ملازمین په مفاد کی دا زمون د دین پس سیکنڈ سٹیپ چلے اگ 11 مارچ دے مون وای چې خدای دې کی چې مون په 11 مارچ اسلام آباد تل نړ شو دی سره خبرو تر تکینی او دمګدا مطالبات دی اومنی
د وابډې د ملازمانو سره سره په دې احتجاج کې د نورو سرکاري ادارو د ملازمانو او تنظیمونو مشرانو هم ګډون وکړو او احتجاجي درنې ته ویناګانې وکړي د بلدیاتو ادارې د ملازمانو تنظیم مشر ملک نوید خپل وینا کې ویل چې کچري وفاقي حکومت د وابډې د نتکاري فیصله واپس وانه خسته نو ټولو سرکاري ادارو ملازمان به په دفتري اوتړي د آل امپلائیز کوارڈینیشن کونسل یا د ټولو سرکاري ملازمانو او تنظیم مشر اسلم خان احتجاجي درنې ته وویل
دا خلک په اسلام آباد طرف ته مارش کوي ک صوبائی حکومت زو بلار کې حائل شو یا منتلارې بندې کې نو دا احتجاج رخ سے کم نه د مرکز نه علاوه صوبائی حکومت ته موړي تاسو دا منظور ده
یاد دیوی چې بلې نزدېو کې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د وابډې د نتکاري اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو خارونو کې د وابډې ملازمانو د نتکاري پر ضد احتجاجي مظاهره کړې دي د خیبر پختونخوا د وابډې ملازمانو په 11 مارچ اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته د احتجاجي درنې اعلان وکړو او دړکې ورکړه کچري وفاقي حکومت د وابډې د نتکاريانو لاس پسر نشو نو ټولې صوبې ته به بجلی بند کړي
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو خبرونه کې ورزو افغانستان ته په کابل کې د امریکا سفیر وای دوی دا درک کړی دی چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتی او دفاعي سند نه لاسلیک کوي جیمز کنینګم د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې امریکا به د افغانستان د راتلونکي صدر سره دا سند لاسلیک کړي د موضوع تفصیل د کابل نازمنګ همکار اسد الله لودین په دې رپورت کې راکوي
په کابل کې د امریکا سفیر وایي له افغانستان سره د امنیتی سند د لاسلیک ځانډ دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړي، خو وایي چې امریکا به دا سند د ولسمشر حامد کرزي له ځایناستي سره لاسلیک کړي. جیمس کنینګ هم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی دا درکړي چې ولسمشر حامد کرزی له دوی سره امنیتي او دفاعي سند نه لاسلیک کوي. ناټو له دې وړاندې ویلي وو که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نه کړي دوی به له 2014 کال وروسته ټول عسکر له دې هېواده وباسي. خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي ناټو هم په دې موافقه کړې چې سند به د افغانستان له راتلونکي ولسمشر سره لاسلیک کوي.
موږ تصدیقوو چې ولسمشر حامد کرزی نه غواړي امنیتي سند لاسلیک کړي. دا زموږ لپاره د خواشینۍ خبره هم ده. موږ هڅه کوو داسې زمینه برابره کړو چې د هغه له ځایناستي سره دا سند لاسلیک کړو. زموږ ناټو متحدین هم موافق دي چې داسې کار وشي.
د امریکا سفیر وویل چې له افغان حکومت سره د امنیتي سند په موجوده اختلافاتو خبرې روانې دي، خو زیاتې کړې چې کومې نتیجې ته نه دي رسېدلې. ولسمشر حامد کرزی تر اوسه نه دي ویلي چې له امریکا سره امنیتي سند نه لاسلیک کوي، خو په دې برخه کې تل په یو شمېر شرایطو ټینګار کړی. د جمهوري ریاست چارواکو تېره اونۍ هم وویل که امریکا له انتخاباتو مخکې د افغانانو شرایط ومني دوی حاضر دي چې امنیتي سند ورسره لاسلیک کړي. نږدې څلور میاشتې وړاندې مشورتي لویې جرګې هم له امریکا سره امنیتي سند تایید کړ، خو ولسمشر حامد کرزی د جرګې په پای کې وویل تر څو چې امریکا د سولې لپاره عملي هڅې پیل نه کړي او د خلکو په کورونو عملیات ونه دروي دا سند به ورسره لاسلیک نه کړي. ولسمشر حامد کرزی ویلي دا درکړي چې په افغانستان کې سوله د امریکا او په دویم قدم کې د پاکستان په لاس کې ده. خو په همدې حال کې د جمهوري ریاست کاندیدانو ژمنه کړې چې د بریالیتوب په صورت کې به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کنینګ هم وایي که چیرې راتلونکي انتخابات په بریالۍ توګه ترسره شي او له دوی سره امنیتي سند لاسلیک شي امریکا به له افغانستان سره همکاریو ته دوام ورکړي.
که دواړه هېوادونه په ګډه کار وکړي او دا هدف ترلاسه کړي چې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کړي او له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک شي دا به له افغان ځواکونو سره همکاري ته لار هواره کړي. موږ به له هغې وروسته خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. دا همکاري د هغه پلان له مخې کېږي چې موږ په راتلونکو میاشتو کې کار پرې کوو.
د امنیتي سند نه لاسلیک کېدو د افغان حکومت او امریکا اړیکې هم په دې وروستیو کې یو څه زیانمنې کړي دي. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته وویل چې د افغانستان په تېره 12 کلنه جګړه کې د افغانانو ګټې په پام کې نه دي نیول شوي. ولسمشر په دې مرکه کې همداراز ویلي چې د افغانستان جګړه د امریکا او غرب د ګټو لپاره ده، خو په کابل کې د امریکا سفیر د ښاغلي کرزی دغه مرکه خواشینونکې وبلله.
هلته د امریکا یو اعلی پوځي چارواکي په مستقبل کې د افغانستان د بې ثباتۍ ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکایي ځواکونو مشر جنرال ډیمپسي په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان کې د 2014 کال نه پس د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه یو شمیر وړاندیزونو باندې غور کوي. د امریکایي پوځ د مشر د دې څرګندونو تفصیل درته احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته به دغه هېواد ډېر بې ثباته شي. دا خبره د امریکا لوی رئیس جنرال مارټین ډیمپسي د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته پرون په واشنگټن کې وکړه. جنرال ډیمپسي چې تېره اونۍ په افغانستان کې وڅرګنده کړه چې د په افغانستان کې تر 2014 کال وروسته د امریکایي ځواکونو لپاره څو وړاندیزونه کړي دي چې په دغو کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو او هلته د 10,000 عسکرو د ساتنې امکانات شته. موږ په راتلونکو څو میاشتو کې څو بیلابیل امکانات په نظر کې نیسو، څرنګه چې زموږ اړیکې له افغانستان سره وړاندې درومي، چې د دغو په منځ کې د روان کال تر پایه د پوځیانو د شمیر د کمیدو امکان په هغه صورت کې شته چې زموږ منتخب مشران داسې پریکړه وکړي. د امریکا لوی رئیس زیاته کړه چې د هرې ورځې له تېرېدو سره ځینې امکانات له منځه ځي. په امریکا کې د سیاسي چارو څېړونکي احمد ادریس رحماني هم تر انتخاباتو وروسته د بې ثباتۍ امکانات په افغانستان کې نه ردوي. دوه جدي فکتورونه شته، یو د یاغیانو لخوا بې ثباتۍ او بل د انتخاباتو پر بهیر د سیاسي توافق نه موجودیت دی چې دغه هر یو په خپل ځای بیل اغېز شیندلی شي. باید دې ته انتظار شو چې عملا څه کېږي او بیا هم یوه پراخه څېړنه وشي څو ډېر معلومات ترلاسه کړو چې پوه شو چې کوم یو په کوم وخت کې تر څه برید اغېز لرلی شي. په افغانستان کې یو شمېر خلک دې ته اندېښنه لري چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به بې ثباتۍ ډېره شي. د د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خپل هیواد له دفاع وزارت وغوښتل چې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پلان پیل کړي، ځکه چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نه غواړي چې دوه اړخیزه امنیتي تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی روانه اونۍ له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دا د امریکایي چارواکو په ګټه ده چې تړون له هغه چا سره لاسلیک کړي چې تر ما وروسته په افغانستان کې واک ته رسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما بیا وایي چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو لپاره تر انتخاباتو وروسته هم انتظار کولی شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د یولسو کاندیدانو په ترڅ کې مخکښو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ویلي دي که دوی انتخاب شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمه تر رسیدلې یو نیمه بجه ده. د مجید بابر نه د خبرونو لنډي تاورو.
نن سهار د وزیر اعظم نواز شریف سره په وزیر اعظم هاوس کې د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوې د خبرو اترو د کمیټه غړو د ملاقات تر پس مولانا سمیع الحق ویلي چې حکومت د خپل کمیټه کې یو خنور داسي غړي شامل کړي چې به اختیار وي او یادې نوي کمیټه جوړ کړي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونه وایي چې د افغانستان په مشرقي برخه کې د عملیاتو پر مهال په حادثاتي توګه د افغان ملي پوځ لږ تر لږه 5 سرتیري وژل شوي دي. د ایساف لخوا خبره شوې خبر پاڼه زیاتوي چې دا مهال په دې اړه پلټنې روانې دي چې معلومه شي چې هغه کوم وجوهات چې له وجې دا بدمرغه پیښه رامنځته شوه. بلخوا د لوګر ولایت د والي ویاند درویش د مشالې ریو افغان څنګه ته د دې پیښې پخلی کړی دی. وایي چې د بمباري 13 په درې بجې د پنډوکي په سیمه کې شوي چې په ترڅ کې د ملي یو 5 سرتیري جنبل شوه شوی او تنوټ کاندي. د شمالي وزیرستان یو شمیر قبایلي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې 13 میاشت په میرلي کې د پاکستاني جنگي الوتکو د بمبارۍ له وجې د دوی ډیر مالی زیانونه شوي دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د مالی او ځاني زیان تلافي وکړي شي. د راپورونو له مخې د افغان ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي د دلمیر رسول په حق کې د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو کې د امیدوارۍ نه دستبردار شو. د القاعده د وجلی شوی مشر اسامه بن لادن د زوم مقدمه د نیویارک په یو فرقي عدالت کې پیل شو. سلیمان ابو غیث د 2023 کال د سپتمبر د 11 د پیښې نه پس د امریکایانو د وجنې په اړه د سازشونو جوړولو د تور نه انکار کړی دی. سعودي عرب، متحده عرب امارات او بحرین د عربي هیواد قطر نه خپل سفیران ستانه کړي دي. د ناتو سیکرټری جنرال اندري فوګ راسموسن وايي ناتو له روسي چارواکو سره غونډې ځنډوي او له روس سره په خپلو ټولو همکارو سره غور کوي. د زیاته کړه چې د روس سره د شام د کیمیاوي وسلو د تباه کولو د ګډ پلان په شمول ټولې همکارۍ ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن وايي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لوی روس بیا راجوندي کول غواړي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته اول د کورونای ورس پانو د اداریو مهم ټکی وړاندې کوو. د دې نه پس به درته زمونږ همکارا ملیحا میرزاده د نړیوالو مطبوعاتو د ځنې مهمو لیکنو غټ ټکی در وړاندې کړي.
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداریه کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پوخ او مستقل امن راوستل د دوی د حکومت لومبي ترجیح ده. د اداري په وینا چې وړاندې هم وزیر اعظم نواز شریف دارنګ بیانونه ورکړي دي او امن یې لومړی ترجیح ګرځولې و، خو بیا وروسته داسې پیښې رامنځته شوې چې د مذاکراتو عمل یې ودرولو او بیا ورپسې د لنډی کوتل او اسلام آباد پیښو دا صورتحال نور هم کړکېچن کړو، ځکه چې تحریک طالبانو د دې دواړو پیښو نه د لا تعلقې اعلان کړی دی. د کوم وروسته چې حکومت او ټول سیاسي او سماجی تنظیمونه د اندېښنو سره مخ شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک او قوم مفاد پدې کې دي چې دوه مذاکراتي کمیټې خپل منځي اختلافات ختم کړي او مخ په وړاندې تک شروع کړي. ادارې اخیرا کې د دې مسلې حل خای او لیکي چې حکومت له مذاکراتو لړکی د مخالف ډلې په شمول ټول سیاسي ګوندونو لا په اعتماد کې اغستل او د دوی تحفظات لری کول پکار دي، ځکه چې ټول دا وخت امن غواړي، نو هل به ممکن شي چې د مذاکراتو دا عمل په خشن مخ په وړاندې لاړ شي؟ بل طرف ته د پېښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ملکن زندان نه بي درکه شوي 15 کسانو کې نور 15 سپریم کورټ ته وړاندې کړی شو، او دا شان اوس یوازې 2 کسان پاتې دي چې عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوي. بل طرف ته سواد کې د بي درکه خلکو خپل خپلوانو د کوزي باندې نه تر د کچرو پورې 10 کیلومتره پیاده لاریون وکړو. ادارې وړاندې وایي چې د بي درکه خلکو کورونو سره خواخوږي او همدردي په خپل ځای، خو تر څو چې د 600 کسانو د بي درکې خبره کیږي داسې ښکاري چې دې کې د دروغو کار اغستی شي، ځکه چې خفیا ادارو یوازې د 15 کسانو بي درکې کېدل منلې دي او هغه عدالت ته هم وړاندې کړه. خو د ټولو بي درکه خلکو الزام په استخباراتي ادارو لګول بې ځایه خبره ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د هندو ورځپاڼه لیکي امریکا پاکستان ته د 230 ملیون ډالرو پوځي مرستې وړاندیز کړې دي. که څه هم د دغه فنډونو د ناجایز استعمال په هکله د هند اندېښنو ته په پام کولو سره په غیر پوځي مرسته کې کمی راوستل غواړي. ورځپاڼه لیکي د مالی محدودیتونو پر مهال د اوباما انتظامیې په راتلونکي مالي کال کې پاکستان ته غیر پوځي مرسته د 2013 د 3 ملیون ډالرو په پرتله تر 3.46 ملیون ډالرو د ټیټولو وړاندیز کړی دی، چې د بهرنیو چارو وزارت په خبره له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په لور یو ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په بهرنیو هیوادونو کې د هنګامي کاروایۍ لپاره مختص وسایل به له پاکستان سره د همکاري په دغه هیواد کې د اټومي مرکزونو د خوندي ساتلو، په افغانستان کې د امن په لړ کې له پاکستان سره په ګډه د کار کولو او له هند سره د لا نورو ښه تعلقاتو په مد کې استعمالیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته د کلنی بجټ وړاندې کولو په وخت ویلي دي پاکستان به په 2015 مالي کال کې د امریکا د ترهګریزې جګړې او د اټومي وسلو د نخورېدلو د کوششونو ترڅنګ د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز امنیت په لړ کې د هیواد په هڅو کې شامل یو مهم لوبغاړی هیواد وي. د اقتصادي مرستې فنډ لاندې پاکستان ته د 100 ملیون ډالرو پیشکش کولو په وخت وزارت ویلي دي چې د یو خوشحاله او مستحکم پاکستان سره دوامدار او د همکاري تعلقات جوړول چې ورسره په سیمه ییز امن کې مرسته ترلاسه کیږي د امریکا لومړی ترجیح ده. رسپانه لیکي د وزارت په خبره له افغانستان نه د بارنیو ځواکونو د وتلو او په پاکستان کې د غیر پوځي او پوځي هدفونو پر ضد روانو وسلوال بریدونو ته په کتلو سره د بارني پوځي مرستې برخه په سرحدي سیمو کې د ثبات ته ساتلو په مقصد د پاکستان لپاره اهمیت لري. وزارت ویلي چې له دې سره به په سیمه کې د امن قائمولو او ترهګري د له منځه وړلو په مهمه ستراتیژي ترلاسه کولو کې مرسته وشي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې پوځیان او ډېنه لرل به په دغه سیمه کې د ترهګري بریدونو په سارنه کې د امریکا د کاروایی لچک محدود کړی. امریکایي ځواکونه دا وخت له جغرافیایي پلوه نږدې دي، تر یو حده په کاروایی کولو کې زیاته ازادي، زیات استخباراتي او اطلاعاتي معلومات او د ترانسپورټیشن زیات وسایل لري. ورځپاڼه لیکي دا د عام فهم یو خبره ده چې کچري امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نه وي نو دغه فائدې به هم نه وي. خو دا لانه د معلومه چې په افغانستان او پاکستان کې به د ترهګري بریدونو ګواښتر کوم هدوي. د ورځپاڼې په خبره دا به په دې زیاته منحصره وي چې سیمه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته له کومو حالاتو سره مخامخېږي. نیویارک ټایمز لیکي د القاعده د موجودیت نه اوس هم سترګې نشي پټېدي، خو یاد تنظیم په نړۍ کې خور شوی دی. ځینې کسان اندېښمن دي چې د طالبانو بېلابېلې کړې کېدی شي واپس په واک راشي او القاعده ته یو وارې بیا پناه ورکړي. خو د 11 سپتمبر د پیښې وروسته ډېر څه بدل شوي دي. دا چې له افغانستانه د ټولو امریکایي واکونو د وتلو وروسته به د ترهګري ګواښ رامنځته کیږي که څنګه لا نه ده واضحه. کیدی شي دغه ګواښ کله له منځه لاړ نه شي او امریکا ته د بیړنیو ګواښونو په وړاندې د لا نورو وسایلو ضرورت وي. په اوږدمهاله موده کې په افغانستان کې استحکام لبه د سختو سفارتي هلو ځلو ضرورت وي. رسپانه دا اسانه نه بولي، خو وایي چې نور څه لاره هم نشته.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د نړۍ په حال کې ورزو د یوکرين حال درکو. د کرایمیا خار په سر د مخالفتونو په انتها کې ریپورتونه د روسی میډیا د پراخو تبلیغاتو خبر ورکوي. مثلا وای چې روسی رسنۍ بغیر لدی چې سرچینه یاد کړي ریپورتونه خبروي او وای چې فاشستان په مرکز کیف کې واکمنان شوي دي. په دې حق له مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه یو ریپورت زموږ همکار احمد شیبر درته وړاندې کوي.
دا ګرانه ده چې د هغه څه په حقیقت پوه شو چې په اوکراین کې څه تیریشي. داسې ښکاري چې روسي رسنۍ د دې خبرونو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیدا کوي.
روسی ځواکونو کریمیانی ولیده او ماسکو نیت لري چې د اوکراین په خاوره کې خپلې پوځي هڅې زیاتې کړي. په داسې حالت کې روسی رسنۍ او د دې هیواد مهم سیاسي چیرې دا ادعاوې مطرح کوي چې فاشستان په کیف کې واکمنان شوي او د اوکراین په ختیځ کې پر میشتو روسانو بریدونه کیږي چې ګڼ شمېر د روسیې لور ته مهاجر
کیږي.
خو داسې ښکاري چې دغه ډول اکثر معلومات سم نه دي او د هغو راپورونو له مخې دا خبرې کیږي چې سرچینه یې معلومه نه وي. بیا په ورته وخت کې د روسي سیاستوالو خبرې خپریږي چې د لویدیځ رسنیو ته هم لاره کوي. دا پیشه د امریکایي فلم وګ دی ډاګ د پیشو په څیر دی چې په 1990 کال کې خپور شو. په دې فلم کې یو ډله خلک د جګړې لپاره د خلکو د ملاتړ لپاره له رسنیو استفاده کوي، خو دا جګړه نشته. کاترین فیتس پاتریک چې د اوکراین پیشه د انټرنیټ له لارې په بلاګ کې خپروي وایي دا د جګړو د پیلېدو نقشې دي، لکه څنګه چې ویل کیږي حقیقت د جګړې لومړی قرباني ده. او اوس چې د اوکراین د پیشو په اړه د روسیې چلند ته ګورو، نو زه فکر کوم چې هغوی په رښتیا مسؤلانه عمل نه کوي. هغوی ډېره کرکه خپروي او پریشانۍ خلقوي. د خارکیف په څیر سیمو کې په روسي ژبه تلویزیون ګوري، شایي هغوی سیمه ییز تلویزیون وګوري، خو تر ډېره په روسي تلویزیون اتکا کوي. اوکراینی بلاګ لیکونکو همداراز دا خبره روښانه کړې ده چې روسي رسنۍ خپل راپورونه د زړو تصویرونو په مرسته خپروي. په داسې حال کې چې اوکراینی لیکوال د روسي رسنیو راپورونه له تبلیغاتو ډک بولي، د روسي دفاع وزیر سرګی شایګو پرون انټرفاکس خبري اژانس ته وویل چې په تلویزیونونو کې د داسې تصویرونو خپرېدل چې پکې په کریمیا کې پوځي وسایل وي او نمبر پلیټ هم روسي ښکاری ناسم کار دی او دا یو ډول تحریکول دی. د دې سربیره چې اوکراینی خبریالانو له یو عسکر سره تلویزیونی مرکه په انټرنیټ کې خبره کړې ده چې وایي دی د روسیې سرتیری دی، بیا هم د روسیې دفاع وزیر ټینګار کوي چې ماسکو نه پوهیږي چې په کریمیا کې ځای پر ځای شوي وسلوال ځواکونه له کوم ځایه راغلي دي. خو په اوکراین کې ویب لاګ لیکونکی فیس پاتریک وایي د دغه ډول راپورونو د اغېز مخنیوی ګران دی، ځکه چې کله یو راپور خپور شي بیا یې مخه څوک نشي نیولی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی د امریکا د دفاع وزارت د 2015 مالي کال لپاره خپل بجټ 3.89 بلیون ډالر ټاکلی ده. پینټاګان له تیرو دریو کلونو راهیسې د کمی کچه بجټ ترتیبول غواړي او په لسو کلونو کې په خپل دفاعي مصرف کې 1 ټریلیون ډالر کمی راوستل غواړي. خو آیا د سره با فوزی کیفیت او کمیت اغیزمن شي؟ رویټرز خبری ایجنسی په دې اړه یو رپورټ شایع کړی دی چې زموږ همکار نجیب عامر یې تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
رایټرز اژانس په راپور کې لیکي د امریکې د دفاع وزارت د نهه یاسې شنبه په ورځ خپل د 3.89 بلیون ډالر بودیجه څرګنده کړه او دا بودیجه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د 12 کلن حضور نه پس د امنیتي ګواښونو لپاره په کار راوستل کیږي. په داسې حال کې چې امریکا په لګښتونو کې کمی راوستل غواړي، نو ښایي په جنګي سیمو کې د پوځونو د شمیر په کمولو سره دوی زیات مصرف په ټرینینګونو او د نو وسلو په رانیولو کې کوي. آژانس لیکي د سې شنبه په ورځ د بودیجې د مصرف د پلان اعلان خایي چې د 2015 کال لپاره د امریکې د دفاع وزارت د بودیجې کچه به د دریم کال لپاره هم په ورته کم حالت کې وي، ځکه پینټاګون پر هغو هدایاتو عمل کوي چې په لسو کلونو کې به په خپلو لګښتونو کې 1 ټریلیون ډالر کمې راولي. د امریکې د دفاع وزیر چک هیګل وایي بودیجه د دوی د دفاعي ستراتیژۍ سره سمون خوري. نوموړي زیاته کړه نن سبا نړۍ داسې یوې کړنلارې ته اړتیا لري چې د خپلو وسایلو په پام کې نیولو سره خپله دفاعي بودیجه ترتیب کړي. د امریکې د مسلح ځواکونو د کمیټې مشر او د ریپبلیکن ګوند غړي بوک مکیون په دفاعي مصرفونو کې په کمی راوستلو مایوسي ښکاره کړې ده. نوموړی وایي پینټاګون ته پکار دی چې په دې موضوع له سره فکر وکړي. دی وایي چې د دفاعي بودیجې کچه کمه ده او داسې ښکاري چې د دې په جوړولو کې تر پالیسۍ زیات د سیاست نه کار اخیستل شوی دی. د امریکې د پوځ مشر جنرال مارټن ډیمسي د لاسلیک کولو پر مهال په خپل تبصره کې لیکلي په لاس کې د شته وسایلو پر رڼا کې مناسبه بودیجه ده. خدای ونه ویل چې د کمی دفاعي بودیجې معنی دا ده چې د پوځ شمیر به کم او د لګې ورتیا درلودونکي وي چې دا به د امریکې د پوځ ذمہواری په ترسره کولو کې ستونزې ولري. سپینه ماڼۍ وایي د پینټاګون لخوا د پیسو د لګولو کچه به پوځ د امریکې د ګټو د خوندي کولو جوګه کړي. د هیواد جدید دفاعي نظام به روان وساتي خو د ګواښونو کچه به تر یو بریده لوړه کړي او که تر 2016 کال پورې د بودیجې د کمولو لړۍ روانه وي نو ګواښونه به نور هم زیات شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت تاسو سره د وادي سره سم دغه پروګرام د خزو لپاره چې ځانګړې دی او تاندې هلي نومیږي د نن په پروګرام کې په امریکا کې مېشت د سواد سره تعلق لرونکي د لیکوال او زده کوونکي شهنا سره خبرې به واوري. د دې پروګرام قربانه ده فرخنده اسد. راځي چې په ګډه واورو.
په تاندی اهلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په امریکا کې میشت د سوات یو لیکوال او زده کوونکي شهناز سره خبرې کوو.
په سوات کې په پاکستان کې دا چل دی چې انسان چې کله تعلیم وکړي که نه نو تعلیم یافته انسان چې کوم دی نو هغه په دې باندې پېژندلی کېږي چې هغه خپله ژبه نه وایي. که ستا پښتو خپله ژبه وي ته په پښتو نه ته به یا انګریزي وایي یا به اردو وایي.
شهناز خیبر پختونخوا د سوات اوسیدونکو ته او د ډېری اوږدې مودې راهیسې په امریکا کې د خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. هغه د اوربلی په نوم بلاګ هم لیکي. شهناز وایي دا په اسلامي تعلیماتو کې پی ایچ ډی کوي.
زه په امریکا کې نن په ټکساس کې اوسېږم. زه چې دا اوسېږم زما مور او پلار چې دي هغه بلې هغه په بلې سټیټ کې دي. هغه زه دلته کې ټکساس کې سبق لپاره راغلی یم. مونږ په دمګ د سوات نه یو. دوی دوه دوه لس کال ومنو امریکا ته یو کډه راوړه او دا هغه نه وخت نه دی وخت پورې مونږ په سکول کې وو. زما خویندېرونه مو تر سکول کې وو او لکه دلته کې دا وخت نه ژوند تېرو. زه اوس نن سبا پی ایچ ډی کوم په اسلامي په اسلامیات کې او په ښځو لکه د ښځو د اسلام سره څه تعلق دی د ښځو حقوق چې کوم په اسلام کې دي په شریعه کې نو په هغه باندې خپل پی ایچ ډی کوم نن سبا.
شهناز په اسلامي تعلیماتو بیا په اسلام کې د خوځو په حقوقو کې پی ایچ ډی کوي. دا چې آیا په امریکا کې د دې سبق ملګري دینه دا پوښتنه کوي چې د دوی په مذهب او کلتور کې د خوځو څه حقوق دي او هغه یې په ټولنه کې ورکل کیږي او کنه. په جواب کې شهناز وایي
تقریباً بحث ډېر زیات کېږي لکه هر روزانه د خلکو سره کېږي. خو زما چې کوم ملګري دي زما چې په سکول کې کوم ملګري دي سکول نه بهر کوم ملګري دي نو هغو تعلیم یافته خلک دي نو هغه پوهېږي. هغو لکه په دې باندې څه بحث ماس نه کوي. هغو پوه دي چې میډیا چې خلکو ته کوم د پښتنو د مسلمانانو تصویر چې کوم ښایي کنه نو هغه لکه صحیح نه دی نو هغو ته دا پته نه مخکې نه هغو په دې باندې پښتنې ریسرچ کړی په خپلې په دې باندې ښه پوه دي. خو د سکول نه بهر چې د چا سره کوم یا چا ته ووایم چې انګریز څه زه وایم چې په اسلام کې یا زه مسلمان یم یا زه پښتون یم یا د پاکستان یم یا زه په اسلام کې انټرسټ لرم نو هغه حیران شي چې لکه ته خو ته دومره لکه دا هو داخله چې خپل ښځه تعلیم یافته شي کنه نو هغه اسلام پریږدي نو هغه لکه حیران دي چې زه په کې پی ایچ ډی کوم یا زه په کې دومره تعلیم یافته یم دغه په خیال کې او بیا هم زه په د ښځو په حقوق باندې لکه کار کوم او بیا هم زه مسلمان یم ځاته نو هغه ته سره که دا وایم چې نه د خو میډیا د میډیا خپل اجنډا ده د میډیا چې کوم د میډیا خپل دغه اجنډا ده چې د مسلمانانو یو تصویر داسې ورکړي دنیا ته چې لکه مسلمانان غریبانان خلک دي هغه بېوقوف خلک دي هغه ناپوه خلک دي او د انګریزانو دا انګریزانو دا لکه دغه دی حق دی چې مسلمانان پوه کړي نو د دې په دې باندې بحث دې ځات کې خو د تعلیم یافته خلکو سره نه کوم ځکه چې هغه په دې باندې پوه دي څوک چې سکول نه بهر دي یا څوک چې لکه ډېر دغه دي په دې باندې خبر پوه نه دي یا چې په میډیا باندې ډېر یقین کوي کنه او یا چې دا خیال لري چې ثابت مسلمانان ښځې په دغه ساحه باندې ظلمونه په هر مسلمان ښځې باندې په هر ځای کې ظلم کوي نو هغه ته ځل کده سبق ورته خیمه چې نه د هر مسلمان ژوند نه دی او څنګه چې لکه د غیر مسلمانانو په غیر مسلمانانو کې هم د ښځې شي چې په هغه باندې ډېر ظلم کېږي د قشان دي په مسلمانانو ښځې کوم.
شهناز وایي دا د 12 کالو وا چې امریکا ته تللې وه او بیا په 2011 کال کې لاړه او هلته د طالبانو د واکا د لری کېدلو او د پوځي عملیاتو وروسته د خلکو د مشکلاتو خبر شوه. سواتا د خپل تک په اړه دا وایي.
او دغه زما ولنزل وو چې د موږ په 1998 کې موږ راغلو کنه، نو زه په دغه 2011 کې لاړم او زما ولنزل وو. نو زما مور پلار ته کتنه لا غوزی راځي خو موږ زما خان جوړونه مونږ وتی، نو هغه خو د طالبانو د دغه حکومت نه وروسته وو کنه. نو ما ثابت لکه هر څه ولیدل چې په زموږ د سواد باندې لکه د طالبانو سره اثر کړی وو. نو ډېر خراب سر بي کړی دی لکه یقینا دغه خبره دایره خبره چې ډېر خراب سر بي کړی و، خو په هغې باندې مې د خلکو سره ډېرې قصې کولې را کولې. یا خلکو ملګرو کچو کچو وړو چې ماشومانو چې کومه قصې ماته کولې کنه، چې لکه په سواد کې سل شی هغوی هغوی چې به سات سکول ته به تلل، نو په لاره چې به دومره مړې پراته وو، نو لکه د انسان زما به داسې زړه خفه شو چې لکه په دې ماشومان د لس یا نه کالو ماشومان چې کوم دي کنه، د هغو خوارانو د دې وخت نه دومره ظلم لیدلی دی. نو هغې په طالبان ډېر زیات خبرې کېدلې او بیا هم او کله چې په دې باندې خبرې کېدلې، نو هغو به لکه ورو ورو به ورو به یې خبرې کولې، ځکه چې یېرېدل به چې سب پرې واوري، ځکه چې د طالبانو په وخت کې به هغو لکه د طالبانو خلاف خبرې نه شوې کولی کنه. بل دا چې د هغو سواتیان ملګري ټول دغه وو، هغو حیران وو چې زه پښتنه جنې یم، امریکې کې لویه شوې یم او بیا هم پښتو وایم. نو هغو به ما ته لکه دا اندازه ولګېده چې یو مسکمنیکیشن روان دی کنه، چې د هغو دا خیال دی چې موږ چې دلته کې امریکې کې لوی شو نو خپل کلچر پرېږدو، خپل مذهب پرېږدو، یا خپل لکه زموږ سعادت یا هغه پرېږدو کنه، یا بالکل خپل آیډنټیټي خپل پہچان پرېږدو. نو حیران وو چې موږ ځان ته پښتانه مسلمانان وایو او لکه خپلې دغه باندې خوشحاله یو، نو لکه په دغه باندې ډېر خبرې کېدلې.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا، زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه، اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم، او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
دا چې سوات نه د راتګ وروسته په امریکا کې خلکو د هغې نه د سوات حالاتو په اړه څه پوښتنې کولې او آیا امریکایان د سوات په حالاتو خبر وو که څنګه، شهناز وایي.
په امریکا کې ډېر کم خلک پوه وو چې په سوات باندې منظر منه شي. په امریکا کې د امریکا کې چت پته هم نه وه چې کله چې طالبان په سوات باندې حکومت کوو، نو زمانه زه چې واپس راغلم زمانه چا طالبان ته بوسنه نه کول، ما به ورته خپله لکه خپل دغه په فریاد به ورته وکړو، خپله په خپله به ورته خپله قصې شروع کړو چې په سوات کې دا ټول شی وو. نو څوک چې زما بلاګ ریډ کوي، زما بلاګ چې څوک لولي، نو په هغې ما په بلاګ باندې ما کله کله طالبانو خبر لیکلی کنه، نو هغه به رانه تپوس وکړه وکړو. خو په چا سره چې زما پرسنل ذات انټریکشن روزانه کې کنه، نو هغه ته پته نه وه، نو هغه ته ما به خپله لکه قصې شروع کولې. خو ما نه په امریکا کې زه واپس سوات نه راغلم، زما نه چې د بوسنه کېدل زه سوات باره کې، نو هغه صرف دا و چې په سوات کې د ښځو حالت څنګه دی، څنګه چې موږ وخت خبره کوله کنه، چې لکه د خلکو دا خیال چې مسلمانان ښځې په هغو باندې ټولې مسلمانانو ښځو باندې په هر ځای کې ظلم کېږي، هغو کمزوري دي، هغو بې وقوفه دي، هغو بې تعلیم یافته نه دي، نو د خپل ځان خیال نشي ساتلی، نو سړي به ظلم کوي. نو هغو ته به ما لکه ما دا وایي چې لکه تاسو ګوري زمونږ لکه نن سبا چې کوم مسلې دي په سوال کې، نو هغه د ښځو مسلې هم ډېرې دي، خو د ښځو نه زیاتې مسلې هم د سړو لپاره هم لکه غټې مسلې لري. طالبان وروسته چې دغه سیلون شوي که نه، نو هغو لپاره لکه امریکا خو په دې باندې مشهور هم ده چې د هغې خلک ډېر بې وقوف خلک دي، د هغې خلک ډېر unaware دی، دا په ورلد ایونټس کې دوی دغه لري دلچسپي نه لري، نو بالکل د څه نه پوه نه وو چې په سوات کې چل شوی وو یا پاکستان کې چل نن سبا دی. افغانستان خو دغه پیژني چې امریکې ضروري دی چې افغانستان چې امریکې دي په افغانستان کې دغه یو یا دوه لکه دغه خپل اپینین لري، خو اپینین دغه نه دی ایجوکیټډ نه دي. نو زه چې راغلم واپس نه زمانه خو به د چا د طالبانو تپوس نه کړو، زمانه مې صرف دغه تپوس کوو چې په پاکستان کې په سوات کې په ښځو باندې ستره منه ظلمونه کېږي، او هغه او استاد هغه سره څه تجربه نما ورته وی چې لکه زما خو زه په فل زه په سپات کې زه لکه زه سپات یې ما اسنی خو په سپات کې څه کړم نو زه په یمیا سپات کې ما او هغه زه ملمنه ما چې زه ملمنه یم په ما هیڅ حق زه هیڅ حق نه لرم چې نو خو زه ته ما چې تاسو دا ټول وخت یا تاسو ما کوي نو لکه هغه به ما دې مات ولا ما ورته یې ځل ملګری وړاندې په څو مثلا چې ام دا باندې کې په نه راځو نو په سپات کې خو هر خزه فرض ده کې لکه دوی چې کنه کورنه بهر ته نو ټول خزه کوئی نه سره خپل مخونه پټي او مخکټ نه کې نو هغه لکه د سړی بیزت کې نو ما به هوتې ما چې ما کوم ځکه چې ما لکه ټول نو خپل بکو ما بس چې لکه کما نه کوم نو بیا به هغه دا لکه دا هو کنه مخ نه هم دا سره چې ځام لري کنده ما چې ما مخ نه پټو دا هو پټان دی نه هو ما په خبرې کوله
اکثره د پښتنو په ټولنه کې داسې فکر هم کیږي چې که یو سړی او یا یو ښځه بهر ولاړ شي نو خپل کلتور مذهب او طور طریقې هېرې کړي. د شهناز نمو چې کله دا وپوښتل آیا داسې واقع وي او که نه او په سواد کې خلکو دې نه څه تپوسونه کول کله چې دا د ډېر وخت وروستو خپل کلي ته لاړه
ما چې دغه ایمیج بیخي دروغ ښکاري دا رښتیا نه دي ځکه چې زما چې کومه تجربه ده چې افغانانو سره پښتنو سره په امریکا کې چې کوم اوسېږي یا چې بهر لکه افغانستان پاکستان بهر چې څوک اوسېږي نو هغه په امریکا کې په لندن کې هغه ډېر ښه مسلمانان دي هغه ډېر ښه پښتانه دي موږ دلته کې ځکه ښه پښتانه شو چې موږ باندې بوج دی موږ باندې بوج دا دی چې زه د خپل مسله بهر اوسېږم زما زمونږ خپل خپلوان چې دینه هغه خبرې کوي چې مونږ لکه کذب کذب پښتو هېره کما نو هغه مونږ خبرې کوي هغه قاریږي هغه لکه جنگ مشهور شي کذب خپل مذهب پېدم نو هغه مونږ خبرې کوي کذب د کذب خپل جامع سمي د افغاني جامع ونه غو نو هغه مونږ خبرې کوي نو مونږ خپل هغه په هور ور کوي نو مونږ نه دا یو بوج ده چې مونږ صحیح افغانان صحیح پښتانه جوړ شي په افغاني په بهر ملکونه کې او بل دا چې زه چې سپاته کم لکه دلته کې مش کم ملګری دي کنه مثلا هغه جنکۍ مسلمانان لکه عام طور پر مسلمانان چې کله د خپل لکه امریکای بهرني ملکونو ته لاشي کنه هغه صحیح مسلمانان شي ولې ځکه چې په دې بهرني ملکونو کې د موږ لپاره د اجازه شته چې موږ اسلام څنګه موږ پریکټس کولو غواړو موږ یې لکه په صحیح طریقه کولای شو ځکه چې موږ لپاره لکه موږ تعلیم خاصي د موږ لپاره سورسز شته ځکه لکه قرآن مجید موږ یې ځکه کولای شو په جماعتونو کې لکه موږ لپاره د امام سره موږ خبرې کېدل راکېدل شي په افغانستان کې او پاکستان کې دا چل نه شي کېدلی کېدل شي کېدای شي خو نه کېږي ځکه چې ښځې بهر ته نشي تللی یا چې ځینې ډېر کم دغه باندې ځي یا ښځې په جومات کې سبق نه شي ویلی نو دلته کې زموږ لپاره دا آزادي شته چې موږ دغه وکړو موږ خپل مذهب په صحیح طریقه عزت کړو او په صحیح طریقه یې دغه فالو کړو. نو زه چې پاکستان ته لاړم نو ماته زما ټول کزن چې دي که نه زما په سوا کې خو یو دا چل دی چې پښتو ژبه چې ده که نه نو هغه ته سپکه غوندې کې ښکاري دا خو هر چاته نه ده هر چاته خو دې سپکه نه ښکاري خو زموږ چې کوم خپلوان دي نو هغه به لکه ما پورې خاندل ما ورته وی چې زه چې کله پی ایچ ډي شروع کړم نو زما لکه ما لکه هغه پیسې راکړي دي سکول که نه نو یو دا د دې وجې نه پیسې راکوي چې لکه زه به څه ژبه ښامیا زه به کلاس ټیچ کوم که نه زه به استاد یم نو مرتي ما زما د خیال چې زه به پښتو خیمه خلکو ته پس په یونیورسيټي کې او هغه مال پیسې راکړي زه خپل پی ایچ ډی پیسې پاره مې ورکوم نو هغه ما پر خاندل چې نه ست په پښتو لیز کې ته پښتو ول خلکو ته درکې ځکه اردو یې ما ته ویته اردو ورته ځکه اردو ورته ځکه خپل انګلیش ته ما پر خاندل چې ما به کله پښتو کې خبرې کولې وې ما ته استاولې وې ځکه چې ته امریکا نه یې ته امریکا پښتو کې ولې خبرې کې یو په دې چې کما پښتو یې کړې وې کما پښتو کې خبرې نه کولې نو خاندل به چې ګورم ته چې نه زم ته ویل مو ته پتا وا چې تا امریکا ته لاړ شې ته به دې سنې خو کما او د سیم ټایم ما ته پښتو کې خبرې کول نو خاندل به په پښتو پورې به خاندل چې پښتو کې ولې ته خبرې کوي پښتو هیره کاده چې پښتو هیڅ قیمت نه لري نن سبا وی اردو یې ځکه نه خو به دې تر اردو کې خبرې کولې یو ځېبل سره په انګریزي کې خبرې کولې په سپاس کې په پاکستان کې دا چل دی چې انسان چې کله تعلیم وکړي کنه نو تعلیم یافته انسان چې کوم تل هغه په دې باندې پېژندل کېږي چې هغه خپل ژبه نه وایي که ستا اردو خپل ژبه ته اردو نه وایي ته انګریزي وایي استا پورتو خپل دې ته په پورتو نه د بیان لريته یم اوردو وای ما به می خاندل چې په خپل کې خبرې کې ته په خپل انتخاب کې پورتو یې ځکه لغاله ما په غوړ پر خاندل چې تاسو ته وګورئ چې تاسو ځان ته تعلیم یافته وای تاسو ځان پښتانه وای تاسو انسانان وای خپل جبه هېره کوي خو هغه په پاکستان کې سي هغه په پښتنو د پښتنو سره وسیږي نو هغه خپل کلچر هېر کی هیڅ خبر نه ده خو که زه خپل زه به د پاکستان د پښتون خلکانه بهر وسیږم زه خپل جب هېره کم خپل کلچر هېره کما دا هغه بقاشه هغه بل کړي خپشي زمونږ لپاره یو بوج دی ماته ماته مستاتې ما په پښتون مختانه څه دی بهر څه کوم یو دی یو بوج دی چې لکه خپل مذهب ریپرزنت کوي خپل کلچر ریپرزنت کوي خپل آئیڈینٹی کوي لکه ریپرزنت کوي چې لکه موږ دې مسلمانانو موږ ټول پښتانه یو نصیر قانون ان دا کې نو چې موږ خپل لکه کلچر نشو هېر کولای هغه په افغانستان باندې څه هېر کنه هغه باندې لکه څه اثر
دا وات دې اونې تاندې اهلې خبرونه ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خدای پامان. مشال ریڈیو کلتوری خبرونه دا خزینه هنرمندانو سیار تای یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زکړه کړی دا غزال چې خپل خپل ګسره غ شریک کړم.
سروتا سدنه پر استماسیګر په سلورنی مې بجې او د خالی پورس د ماسپخین پدرینی می بجې او ریدل مهیره و.